سي. دغه دفتر د جولای په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال لپاره د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوې د لوبه دومه او ورځنۍ لوبه د مس عینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 16مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کوم خېلو به تر سره کوم، زما ورو همدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیان ورته ښایو او که بسمنانی بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغه ای.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاف بلیتسکی وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه ارزه کوي او نه ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکونکي او قراردادیان تپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعیا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرو دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرنو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زدهکوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت یې خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د ومناهي اړوند مدرسې زده کوونکي هم چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80 درصد درس ها درس مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نوی.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او ادا کیږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دیني زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی، ځینې مدرسې په خوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویاند مرستی الحمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره تیر پر مختلفي ونرمنداس چې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وای دا یو وزدا کې سال ده کنه سلام ستو زما غیب هم بس وی بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده وو. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شینه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بهکې چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
ندې تشریح کړئ.
نو ما راشه وو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چیرې دي څنګه لري دا فکر زما سره سره مو بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني وو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د مې دې کار ته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه البته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پسته وخت به زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما شاګرد وم. نو کله نا کله چې ما استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به ویل وای ته ډېر نټکی یې نو بیا د چاچ واده دا د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورور بیا وها به غانې مې دي دا زموږ د وڅنګ ته دړو دکانې وو د موټرانو د موبلینو د بدلولو د دا دکانې وو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې وو د دا واده وو نو چون موږ د ده سره ګاونډیان وو ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوړو دی ولې چې موږ کاسته ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه یو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دي اسې د ملګر دی او ساتيره د پاردس نو بیا موږ استاد ته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزم دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کاندار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسو ذاتاً هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار د هغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپل یو لوی غمیز ده چې دا اوس موږ هلته په چکاخته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هیواد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هنده ګرځو خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپیانو دسه ډېر بد حالت وو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا کرا را لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند وو بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو د دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چون ځوان وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنه مقالې او د فلم په برخه کې مول وسې دي
اوله ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان دا ورسته کې د کړی دی او لوستې دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکادمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شاه محمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندې او په کارونو دې برکت نور موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بیچاره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې دغه د جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد ده
په ډېر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د ناخوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جو سوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستی وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د شو کومانه درلودې چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې تر سوي دي دا یو څو عمر چې موږ مهاجر وو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې درجه خدای را باندې حسابي نور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې و هغه کتر مخ و هغه که آفاتو که آفاتو زمانه که شرطو تو اکولو په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درست که پر موږ باندې چه سوی دی داغه وقت دیر داغه وقت دیر دیر دست کسی رسه رستا چیزه یه وقت داغه موز داغه توایو برو بازار توایو داغه برو بازار که زما مور زه او زما کشور رو تقلاس نگوری و روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپ شو طبعا په هغه کې غریبي وي مسکینی وي دا ډېر دغه نه و موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورو مې ځسته چې اله سړی غزار شو اسره ته ما روزه سلام زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د کښته چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپرین جلاو په دا وخت کې زه د ورته کښم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم مرتبه درم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه راته ویلی بیخی دا فلمی صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربکی چې دا تخچه دا دروازه چوچه راځي پر ما باندې مشکل زو په داسې دا اوس پر وزم به بیر څخه او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړی زما مور ما خاطر از لوی زده مور خاطر زغره دا مور چې اجره هیجانی مو او په دغه کې ماته یو دسو چې په لا خراکی شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تا ورسې دا مړی ته چې دا که وستوم وشتلی وای نه یاندا سه وهاله دې ناس نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد مې بل سیمه وو هلته چې موږ کله وزارت مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سیمې دي موږ په دامورو خیژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سرته پرته ده د چا وینې بهېږي د چا چې موږ په دامورو کې ځو بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي دلته اصل جنګ دلته دی نن شپه په کلچآباد کې دی بېرته شرسوخته ولاړ سي دته پر امر لار باندې موږ په خو باندې کښو ځو کښنارو دا دغه پټانی مشه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې الته جنگ دی دا درې مینا دی د کلافسل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ الته ناس چې او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر باندې موږ په دا کور کې ناس د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سوزلي سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کښانو مشمان ګرځي په یوه کوټه کې شوزه ټوله په یوه کوټه کې کښینولو چې تاسو د کښانې مصر راوځي کړه شو کنه په غیش کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوزي دا سه حال دی چې د بای څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکانو ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورنو تاسو بهتر معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونه دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اړ دا کور کې موږ یو دی کور سره اړ یو ځکه چې پلانه یو غوړه په بخوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبې پسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخوا دې هم پر داتن جی وشتل کیږي او تراب رل ویژز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما داس په یاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دا نو ډیر
زده د انیس د کوم کلونه و
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او
دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه کوم جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه کوم شي افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې نو زه باید چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړي هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به ریړي پیدا کړه کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کې دا منکال دغه شان کښېده دغه جواري پخوه داشه دغه کې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد ته چې کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کې ما ښه کیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګولا او سوای موږ په کندهار کې نه وایو سوای دا یې خیبه می ده کاوه دا مشمانو ته به می نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دودی کې به می دا کار کاوه او په ژمي کې به می دا کار کاوه بس شو کې سیم د شپې دا کوله او مطلب مور ته نو چې نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما دا ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تاسو څو پوره زو د څه چلی چې مې وڅو څو دا کیسره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ دا از مشتاز خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکوزي ورته وایي، ګوند وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم، او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل ګزاره ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوای چې دا خپل کارونه پر مخ بوځي، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري، یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا دا ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند لګېږي. او خراب کار چې وي هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه، هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطره چې اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي، چې په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستې په اصطلاح اسناد دې راواستې.
د افغانانو باشې، د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډېر خوشحاله شولم، ما ډېر خوشحالي ورته واستوله. زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر په شا شول، چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسېږي، نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه واده دی.
هنر کښې خو عمر مهمه نه دی، خو د هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو نیم خبرې به وینو اوس.
خیر، دا خو هغه شته. البته په افغانستان کښې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کښې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کښې، د تیاتر او فلم په برخه کښې، او یا په دې برخه کښې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کښې تر 2000 کاله پورې چې مجاهدینو په خپلمنځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کښې، دغسې نه ده؟
بالکل
کنه، تاسو داسې کسان پېژندل په هغه کلونو کښې چې په افغانستان کښې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه، دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه، هلته اوسېدلم، هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لیدې د VHS یا د VCR دغه غټ کیسټونه وه، دا بیا د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده، بیا به موږ کتله. ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کند زوی فلم و گرداب فلم و همین گونه پیشم یاد کی کنه ډیره داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته وکتله او بلکې بار بار میکتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زه د ځینو څیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي انور متاسفانه مې فضلي صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه وم ستللی وم او بل ځای مسافر درلودی نو درس یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې از هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې خپل وسانی ورته وایي یعنی د تیاتر برنامه درلودی په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئله سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئله اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو په ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو او ځینې شهیدان سو کې په کندهار کې خو زما سره په دات کې را سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره یې وینم
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاشایی لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او ولیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاشایی لیسې څخه نور بدر ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د ژوند سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفتر کې مخلص کی د اولاد د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانستان رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامه دی کوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک دا هغه ورسره شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخبرانه شروع کړه ترازی چې وخاندو چې ورسره مینو بیا ورواړوي خوشې او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بعد نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممثلی نتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستده از خاص گوششی
انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي څرنګه ژبه هم څرنګه سوې ده ښه سوې ده
لا زم یو په دغه برخه یو د هغو کسانو څخه هم شکایت وکړم خو دا به په ډېر شکایت لازم وایم چې نه به ارزه ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغېړي راڅه کېدله یا به غیراسري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا ووایه نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکړي هغه د اول لیول څخه دوهم لیول ته زه رالم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم نو دا اټوایس سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی تا ته یو څو کار هم بیا درکړي دغه خو کله چې ما دوی ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته وویل چې سیری ته درې سوه ساعتونه نورم حق لري چې دا درس ووایي هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې که درزه منتظر وم چې ځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید نسته قانونونه متاسفانه چاوته پاوته سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه ش سي دغه ګټه بم درورسوي کچرنګ
زه اوس همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته یم خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅې بیا در هغه هغه غضب دی نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څه نا څه چیلنجونه حتمن ستاسو خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره اګار سي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله الرحمن که څنګه کې ونو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر او لري فرهنګ دی ډیر لري دغه دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه اوس زما هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
خوشاله
اوسې
ډېره مننه
سلامت